د سهار لس بجې شوې د ازادي رډیو د ریسات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستندوی دی. السلام علیکم. ازادي رډیو په منځني صفه دوله شپږنی به په افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 خبري شي. تر خبرونو وروسته مو د اسلامي حزب او حکومت د ګډ کمیسون له ترکیب او هدف خبرو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
السلام علیکم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. چارواکي وایي په ننګرهار کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو د سلسلې وروستۍ یوه نن ترسره شي او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي دوی لا هم د چین په ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د داعش پر وسله والو سربیره په دې هوایي برید کې 3 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو دا چې په دې اړه د دوی څېړنې بشپړې شوي نه دي نو وروسته کره نظریات نشي ورکولای. نوموړي په دې اړه وویل
چې نو اوس کله چې موږ سره ورستي پیلې شریک شي له هغه وروسته به د ننګرهار ولایت مقام خپل دلیل کچيري ورسي وګړو ته پکې زیان نه وختي وي زیاته شکل باندې دغه ډول حرکات په هیڅ کله اجازه نه ورکو موږ خپل ورسره در څرګندو.
تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي یا یونما دفتر په اچین کې د هوایي برید په ترڅ کې د 15 ملکي وګړو وژل کېدل او 13 نورو ټپي کېدل غندلی وو او له بهرنیو او افغان ځواکونو یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. ویل کېږي د هوایي حمله په اچین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر پر کور شوي چیرې چې خلک له حج څخه د یو ځایي مشر د راستنېدو هرکلی ته راټول شوي وو. ځای چارواکو ویلي چې د بجید هدف د داعش وسله والو. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د اوبو او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې جګړه او نښتې کمی شوې دي. د هرات د والي ویان تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په دې جګړه کې شپږو طالب وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو د سلسلې وروستۍ یو نن ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې تر دې مخکې له بنګلاديش سره له دوو لوبو څخه یو ګټلې او یو یې هم بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به د هغو تجربو په کارولو چې په تیرو دوو لوبو کې ترلاسه کړي نننۍ لوبه وګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بنګلاديش وکټ یا پیچ دی هغه د سلوټو په چمو د فار ډیر سازګار دی موږ به هم د دینه ګټه خو ان شاء الله عزیز امیدوار هم چې افغانستان به دغه پایلو به هم ګټي او چې ته دغه پایلو به وګټو د افغانستان لپاره ګټ ویار دی.
خغلی فضلی زیاته کړه چې د دوی لوبه لپاره په افغان ټیم کې هم یو څه بدلونونه راغلي چې تمه ده د افغانستان کرکټ ټیم به له بنګلاديش سره د دې وروستۍ ورځنۍ لوبه له ترسره کولو وروسته د سې شنبه په ورځ کابل ته ستون شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني، یو اروپایي یورو 3 افغاني، سلويخت پولا، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني، سلويخت پولا زر ایراني تومان 10 افغاني، 15 پولا او زر پاکستاني کلدار 521 افغاني. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون ویلی دی چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندیز مخکې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحې لودی له بانک کی مون سره وکتل. ملیحې لودی ویل وضعیت په اټومي وسلو د دوو سمبالو هیوادونو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دی نو د ملګرو ملتونو سرمنشي دی په خپله په دې برخه کې مداخله وکړي. بانک کی مون له دواړو لورو وغوښتل چې ډیر صبر او زغم کار واخلي. ورسته تر دې چې د سپتمبر په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې حمله وشوه او اتلس هندي سرتیري وژل شول، د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. هند په پاکستان کې میشت وسلوال تورنوي چې د بریده کړی. امریکا او اروپای ټولنې د جمعې په ورځ له ایران وغوښتل چې خبریاله او مدني فعال نرګس محمدی له زندانه خوشې کړي. ایرانی محاکمو په ورستیو کې د نرګس محمدی د 14 کاله بند سزا تایید کړه. نرګس محمدی تیر کال وروسته تر دې ونیول شو چې په ایران کې د اعدام پر ضد یو کمپاین پیل کړ. د مې په میاشت کې د 14 کاله بند محکومه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویل هیڅوک باید د سولهیز مدني فعالیت لپاره زندانی نشي. اروپای ټولنې هم په یو بیان کې ویلي چې د نرګس محمدی زندانی کېدل په ایران کې د خراب بشري وضعیت څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د هالند سفیر د هالند په مشرۍ د هغو نړیوالو څیړنو د نتیجو له کبله احضار کړی چې وایي په 2014 میلادي کال کې د MH-11 له سپرلیو ډکه ملکي الوتکه په هغه روسیې توغندې لګیدلې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی و. د دې اونۍ په سر کې د نړیوالو سیړونکو یوې ډلې هغه موندنې وړاندې کړې چې وایي د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه پر بوک توغندې وشتل شوې. روسیې پر لپسې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې لاس لرل رد کړي دي. د الوتکه چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه پکې ټولې 203 سپرلی او د الوتکې 15 عمله وژل شوي وو. د جمعې په ورځ د هالند د بهرنیو چارو وزارت هم په حق کې د روسیې سفیر احضار کړ او هغه ته یې د جرمني څیړنو په اړه د مسکو د انتقادي او بې پروا څرګندونو له کبله ډیپلوماتیک اعتراض وسپاره. د هالند د بهرنیو چارو وزارت د روسیې عکس العمل د نه منلو او بې اساسه انتقاد بللی. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل د ګډې څیړنې کې ډلې موندنې ښیي چې دا څېړنه د سیاسي انګیزو پر بنسټ ترسره شوې ده. او د امریکا متحده ایالاتو پوز وایي په مرکزی نایجر کې د 100 میلیون ډالرو په لګښت د سالنې د بې پیلوټه الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې سره به د لویدیځې افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي. په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ ویان د جمعې په ورځ تایید کړه چې د نایجر حکومت په غوښتنه د مرکزی نایجر په اګادیز ښار کې د بې پیلوټه الوتکو اډې د جوړولو کار پیل کړی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان حکومت او اسلامي حزب د ګډ کمیسون لغړیو او د دې اجرایوي کمیسون له هدف خبرو.
کمیټه تشکیل شوه مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت او حزب اسلامي افغانستان.
د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر وای
د مجاهدینو په دوران کې په کورنۍ جګړو کې ډېرې ډلې چې په دغه حکومت کې وشتون لري د حکومت نه بیرون دي، هغه د کابل پورانولو کې د خلکو په وجلو کې داخل ډلې وي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړوي کمیټه ژمنه کړې چې په 15 ورځو کې به نوی غړي انتخاب کړي، خو د انتخاباتو د څار بنسټ اندېښمن دی.
موږ سره اندېښنه ده که بروکسل کنفرانس نه حکومت را وګرځي بیرته دا روان مشکل سره مواجه
نه کړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو او پکې د چاغي پر روغتیایي سنزو خبرې شوې. په کابل کې د اسلامي حزب استازي وای د حکومت او اسلامي حزب ترمن د سولې توافق د عمل کې دوه لپاره مشترک اجرایوي کمیسون به په راتلونکو 2-3 ورځو کې کار پیل کړي. د امین کریم په وینا اسلامي حزب د دې کمیسون لپاره خپل درې غړي ټاکلي او دولت به هم په 2 ورځو کې د کمیسون ته درې دایمي استازي معرفي کړي. د دې مشترک اجرایوي کمیسون د غړیو او مسولیتونو په اړه تفصیل له اجمل انڅخه.
په کابل کې د حزب اسلامي استاذ امین کریم وایي د دوی او حکومت ګډ اجرایوي کمیسون د سولې د لاسلیک شوې موافقې د یو شمیر مادو د عملي کول لپاره شریک کار کوي او د دې کمیسون د کار لپاره د یوې کړنلاري ابتدایي مسوده هم برابر شوې. که څه هم تر دې مخکې د سولې د شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ویلي و چې دا ګډ اجرایوي کمیسون به د شنبې په ورځ کار پیل کړي، خو د حزب اسلامي استازي د جمعې په مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل کانفرنس ته د حکومت چمتووالی د دې سبب شو چې د دې مشترک کمیسون د کار پیل یو یا دوه ورځې نور هم وسنډیږي. د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول پر دې ډلې د نړیوالو بندیزونو د لری کول لپاره کار او لک تر لګه د شل زرو په شاوخوا کې د کډوالو د راستنیدو لپاره شرایط برابرول د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د ګډ اجرایي کمیسون د کار مهمه برخه دي. د خغلی کریم پوینا په دې اړه په ابتدایي پریکړه کې ویل شوی چې له هر لوري څخه بدري کسان د دې کمیسون دایمي غړي اوسي. همدارنګه د نوموړي پوینا د شریک اجرایي کمیسون به د موضوع تخصص ته په پام نوري فرعي کمیټه جوړوي. د نمونه په توګه خغلی کریم د بندیانو د خوشی کول لپاره د یوې عدلي کمیټې یادونه وکړه چې پکې به دولتي قاضیان او د اسلامي حزب استازي شامل وي. د نوموړي پوینا دا کمیټه به هغه لیست چې حزب اسلامي دولت ته سپارلې وڅېړي او د دوو میاشتو څخه په کمه موده کې به د حزب اسلامي ټول سیاسي او نظامی بندیان خوشی کړي. د حزب اسلامي استازي د دې اجرایي کمیسون د څونورو کمیټو په اړه زیاته کړه.
د همدې ترتیب در بخش برداشتشتن تعزیرات
خغلی کریم وایي په همدې ترتیب د بندیزونو د لری کول لپاره یو کمیټه جوړیږي چې پکې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، حزب اسلامي او د ملي امنیت د شورا استازي غړیتوب ولري. دوی به د بندیزونو د لری کول موضوع تعقیبوي. همدارنګه به یو بل کمیټه په سمدستي توګه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د شل زرو کډوالو د راستنولو لپاره د یو یا دوو کلونو په موده کې سرپناه او نور شرایط برابروي. د حزب اسلامي له پلوه د اجرایي کمیسون کې امین کریم، غیرت بهیر او یو بل تنچ خغلی کریمی نوم یاد نه کړه سازي توپ کوي. نوموړي ویل چې د افغان حکومت له پلوه به خی خپل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمرویای مرستیال او دوه نور کسان د دې ګډ کمیسون د دایمي غړو په توګه ډیر ضرور معرفي شي. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د سولې موافقه د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه. د سولې د دې لاسلیک شوې موافقې له مخې حزب اسلامي له وسلوال مخالفت لاسخلي او په بدل کې حکومت یو شمیر غوښتنه منلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. خبر مو تر لاسه کړی چې په هلمند کې بیا جګړه تودې شوې ده او نن سهار هم لشکرګا ته چیرمه جنگ روان وو. الیاس دی لشکرګا په ټلیفون را سره دی. دای سپ دغه جګړه د لشکرګا ته نږدې شوې ده او که لا هم یو څه لري دي.
السلام علیکم. زه اوس د مشکاشا د بریلو د مختصات چې بولان شنو په برخې کې یوان په اړه د یو غوړې مخکې یو لاند خوشبیر نشته د پولیس هڅه کوي چې د بریلو د دې په مختصات کې هغه سره چې څنګه چې د بریلو د وسلوان ملو پر مختصات د بانکي اما د پرون سهار ورغور د شوم رئیس وسلوان د برخې کې د دې سره او خوندې سره چې هغه څه کوي چې دا د وډور نو وډور نو ځان دي چې دا د دې په ټول پلان کې پر دې چې چې د کلیم سره یعنی دا د سره فار د روز د دې سره خبرې کوم تقریبا د دې کې تر څو د متر د نور دی نه له او د سره فار په جوړ په سر دې چې کیږي چې چیر مو تر دوه شکه په کوټه دا پر کورونه دي چې دې کیږي نور د کورن په منځ کې ماشمار او فوز او ځنه او شګورو نو د ځان ټول ته دې او د چالش چې د شخص چې چې د خال حل له دوه سره دي چې هغه د خپل په کې او سرکیا ورته ورکړي له واټ
دای سه بخښنه غواړم ستاسو اواز سم نه اوریدل کیږي چې چرته د خپل موقف یو څه بدل کړي. دای سه
شي چې تاسو مو سره دا غوړي نو خلونه
بیا هم ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي خو زه بخښنه غواړم کوم تکرار پښتنه وکړ ځکه چې مخکې هم ستاسو ژغ ډیر صحیح و نه اوریدل شو. تاسو چې د لشکرګا ته نږدې په د دریم هاوسه کې البته د بولان په سیمه کې جګړه روانه ده. اوس الته نور افغان ځواکونه رسیدلي دي چې جګړه یو څه ناڅه قرار شوې ده او که علت څه ده؟ اوس بهتر شو
د کمین پر یا د څنګه په ډول په پراتی دي سره د پولیس دي اما ول کی چې طالب دي تر کې د کل اردو د جن مو سره دي او د یو کی اوس مې کوم نه اني چې د دې معلومات نو شاید په ساتو نه سات دي چې په نو سره د تر کې نه ورځي نو د تر کې دي ځات دي اما د اوسوار حرکت ساتي او کله چې وی حرکت کوي د دې او سوار هم خاص حال دي.
په تیرو دوه ورځو کې چې جګړه تودې شوې ده په دې سیمه کې د تلفاتو په اړه تاسو له افغان چارواکو او یا د طالبانو له لوري کوم ارقام نه دي ترلاسه کړي؟
خبر پام چې تیر ورځ البته د ژوند بلات مقام څخه رسمي تاسو سره په اوکې دی چې په خپل وخت د اوسوارو کې خبر ورکړل شي هغه پر هغه د دې خبرو په توګه چې کاغذ د خپل حرکت او حرکت تل کې دي په تروس په اوسوارو د روان یو ګروپ یې انتخاب خپل طرف د مرجوی لپاره چې اوس څنګه دا وکړي رسنۍ ته سنې دي تاسو وکړل ورته تاسو طرفه ارقام د رسنۍ په واسطه
له الیاس دای څخه په مننه چې لشکرګاټه چیرمې د تازه جګړو حال راکوه. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو غوراوي کمیټه وای په دغه کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوملیکنې بهیر د روانې اونۍ په پنځشنبه پای ته رسیدي. دا کمیټه وای د ثبت شویو کسانو یو نوملړ جوړوي او بیا یې جمهور ریاست ته وړاندې کوي. ټول دې ډلې وټنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان د انتخاباتو د 465 بیا وای چې د غوراوي کمیټه باید خپل کار په پوره شفافیت او خپلواکي ترسره کړي. په ورته وخت کې دغه 465 یو اندیشنه لري. صفی الله سنگزی راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لیواله کسان د رواني اونۍ تر پایه وخت لري چې غوښتنلیکونه او اسناد غوراوي کمیټې ته وسپاري. دا کمیټه وایي له پنځمې ورځې به د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره له ثبت شوي کسانو څخه په شرایط برابر کاندیدان د غوراوي بل پړاو ته معرفي کوي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې غړي او ویندوی یوسف رشید د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي څو په شرایط برابر کسان په یو یا یو نیمه میاشت کې له ثبت چوی کسانو څخه انتخاب کړي.
در حدود 14 افراد درخواستی را از قبل داریم که
خاله رشید وای له مخکې 400 او یا غوښتن لیکونه لرو چې د غوراوی په خوانی کمیټې ته سپارلی وو. اوس هم یو نوی فرصت لرو چې وګورو په مجموع کې څو کسان خپل غوښتن لیکونه سپاري. کله چې دا پروسه بشپړ شي د څېړنې پروسې پیلو. تر هغه چې غوښتن لیکونه راځي موږ به خپل طرز عمل باندې هم کار کوو څو نور هم دقیق شي او لموږ سره د اجرااتو په برخه کې مرسته وکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی کمیټه ورسره له هغه یو ځل بیا جوړ شو او د چهارشمې پر ورځ خپل لمړی غونډه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو قانون توشیح کړ. دا کمیټه 15 غړي لري چې په ترکیب کې د بشري حقوقو بلاک کمیسون، ستري محکمه، د اساسي قانون په تطبیق د څارخ بلاک کمیسون، مدني ټولنې او د خزو له مدافعینو څخه ځینې کسان شامل دي. د غوراوي کمیټه به د ثبت شوی کسانو د نمونه څخه یو لست جوړوي او بیا به جمهور ریاست ته لیږي. څو ډلې او کسان د انتخاباتو کمیسون او 15 تنه نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخاب کړي. اخو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ وی حکومت د بروسلز نړیوال کانفرنس په درشل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده. دغه بنسټ رئیس جاندات سپینغار له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندیښنه وښود چې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر له بروسل کانفرنس وروسته بیا ونزندېږي. دغه
روسي اقدامات چې د حکومت د اصلاحاتو پر اړه تکړې دي او د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده همون سره د دې چې ارکلای کوو خو دا اقدامات د نړیوالې جامعې د فشار لاندې شوی او د بروکسل کانفرنس په خاطر باندې شوی. موږ سره اندېښنه ده چې بروکسل کانفرنس نو حکومت راوګرځي بیرته دا راوون مشکل سره مواجه
کیږي. افغانستان سره د مرستو د تجدید په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس د اکتوبر په 14 او 15 جوړیږي چې نړیوال ټولنې د افغان حکومت اصلاحات ورته تر هر څه زیات مهم بللې دي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې ویاند یوسف رشید د اندېښنې پر ځای بولی خو هیله خی چې نور د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه لزند او خند سره مخ نشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د پنځم تلین په مراسمو کې پرون جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف په یو شمېر هغو کسانو انتقاد وکړ چې مجاهدین له وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. د ښاغلي سیاف د څرګندونې او په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د مشر څرګندونې له کابله د ناجي صاحبي په راپور کې
د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو د پنځم تلین غونډه د ځل هم سیاسي رنگ واخیست او د ویناوالو خبرې تر ډیره د هیواد روانو ستونزو او د سولې په مسلې راڅرخېدې. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیف په دغه غونډه کې په یو شمېر هغو کسانو توند انتقادونه وکړل چې مجاهدین له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. خغلی سیاف سره لدی چې په دې برخه کې د مشخصو کسانو نمونه و نه خسل، خو له حکومت نه وغوښتل چې د دا ډول کسانو مخه ونیسي.
یک تعداد مردم مجاهد کتی طالب کتی تروریست،
یو شمیر کسان مجاهد له طالب او تروریست سره په یو کتار کې راولي او ټولو ته د هیواد د ویجاړونکو په توګه ګوري. دا خیانت دی چې مجاهد د دغو تروریست ډلو سره په یو ردیف کې کتار کړو او بیا وایو چې دا ټول د افغانستان ویجاړول کې وو. زه حکومت نه دا غوښتنه لرم چې هر چا ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتور او فرهنګ ته ضربه ورسوي.
د سره هم مهاله د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې غونډه کې د مجاهدینو د تیرو کړنو په اړه څرګندونې درلودې او ویل چې ممکن له مجاهدینو هم ځینې تیروتنې شوي وي. خلک او ان سیاسي څېړونکي هم وایي چې په 1991 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له نسکورېدو وروسته یو شمېر جهادي مشرانو د واک د ترلاسه کولو پر سر په کابل کې سخت جنګونه وکړل. همدارنګه دوی وایي چې په کابل کې د مجاهدینو ترمنځ د خپل منځیو جګړو په ترڅ کې کابل په کنډوالو بدل شو او لسګونه زره ملکي وګړي مړه او ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم مجاهدین په کورنیو جګړو او د هیواد په ورانولو کې ښکېل ګڼي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال د جمعې ورس په دې اړه آزادي رادیو ته ویل،
په دې کې شک نشته دی چې د مجاهدینو په دوران کې په کورنۍ جګړو کې د خلک په دغه مرګونو کې په دغه ورانی کې خېل و. ځینې ډلې داسې وي چې هغه د دې صحنې نه وتلې وي او ډېرې ډلې چې په دغه حکومت کې وشتون لري د حکومت نه بیرون دي، هغه د کابل په ورانولو کې د خلکو په وژلو کې دا خېل ډلې وي.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د کورنۍ جګړو عاملینو په اړه باید بې طرفانه څېړنې وشي، دوی معلوم او محاکمو ته معرفي شي تر څو د خپلو جرمونو ځواب ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کابل رسپانو نن کوم مطالب چیړلې دي؟ اجمل تورمن کتنه ورته کوي.
کابل چا پرسپانو په خپلونو نه نه یو غنو کې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تفاهم لیک په تړاو له ټول څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو او د طالبانو او روسیې د روسي اړیکو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او ملګری هیوادونه له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک څخه هرکلی وکړ. خو د مطلب د لیکونکو په وینا اصلي خبره د ملګرو ملتونو د امنیت او د امریکا د متحدو ایالاتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نمونو د ایستلو په باب مطرح شوه. په مطلب کې راغلی اوس امریکا وایي چې دا موضوع به سیړي او په دې اړه به د افغان حکومت اره غوښتنه جدي کړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې یو امریکایي چارواکي چې نه دی غوښتي نوم یې واخیستل شي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د امنیت شورا فکر وکړي چې په افرادو تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی. امریکا هم اړتیا لري چې ډول امکانات بیا وڅېړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، امریکایي چارواکو هڅه پیل کړې چې ګلبدین حکمتیار له تور لیست څخه وباسي، ځکه له هغه سره د افغان حکومت یوه ژمنه ده هم ده چې پرې لګېدلي نړیوال تورونه لري کوي. په مطلب کې راغلي چې د دې په بدل کې باید د حزب اسلامي غړي د سولې لپاره ژمنتیا په ډاګه او د سولې لپاره هلې ځلې د بری تر بریده ورسوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غړه کې د سر په مطلب کې لیکلي، په سیمه کې د روسیې پاکستان او طالبانو نوې مسالاس جوړ شو. په مطلب کې وړاندې راغلي آی اس آی د مولانا فضل الرحمن په واسطه په اسلام آباد کې د کوټي شورا او اقانی شبکې له روسانو سره خبرو ته کېنولې دي. په مطلب کې راغلي چې اقانی شبکې موافقه کړې چې د روسیې د ګټو لپاره به جنګيږي او ټاکل شوی چې په لنډ ورځو کې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی د درنو وتلو د غوښتنې له یو لس سره مسکو ته سفر وکړي. په مطلب کې که څه هم سرچینه نه ده په ګوته شوې خو لیکل شوي د سرخط موندنې ښیي چې روسیې هوکړه کړې چې د طالبانو په بدل کې به له پاکستان سره د درنو وتلو الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو مرسته کوي او په وزیرستان او بلوچستان کې به هغه وتلوال ځپي چې د پنجاب ګټې ګواښي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری خبري شي او په د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې آشنا راډیو نیولای شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهزو او معیاري ودانیو د جوړولو لپاره پروګرام لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت غواړي د هیواد په هغو ټولو ګڼ مېشتو ولسوالیو کې هم مجهز کتابتونونه او د کتابتونونو لپاره ودانۍ جوړې کړي چې خلک او ځوانان یې د کتابتونونو غوښتنه ولري. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهز ودانیو د جوړولو او په عصري ټکنالوژۍ د یادو کتابتونونو د سمبالولو کارونه یې پیل کړي دي. دوی زیاتوي د هیواد په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې به هم د مطالعې د دود د عامولو لپاره ورته کتابتونونه جوړ کړي چې خلک او ځوانان یې وغواړي. دوی یاد څرګندونې تیره ورځ په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د ایښودو په ځای کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې
اطلاعات او کلتور وزارت دې ته ژمن ده ترڅو د کتاب لوستلو دود ته د ټول هیواد په کچه باندې پراختیا ورکړو، د ټول هیواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړو. په اکثر ولایتونو کې موږ کار باندې روان کړی د دې ترڅنګ په راتلونکي کې داسې پلان شته چې د ولسوالیو په کچه باندې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو. پر دې باندې هم کار روان دی ترڅو په هغه ګڼ نفوسه ولسوالیو کې او د خلکو تقاضا چې چیرته ډېره وي په هغو ځایونو کې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو ترڅو د ولسوالیو خلک هم وکولی شي د خپل کور له څنګه د خپل ښار له څنګه د کتاب لوستلو زمینه ورته برابره شي او د کتاب له مزایو څخه برخمن شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره نوي یوه پوړیزه ودانۍ په معیاري بڼه د 9 میلیون افغانۍ په لګښت د کتابتون د تالار، د غونډو د تالار او نورو دفتری خونو په درلودلو سره د 2 کلونو څخه په کمه موده کې جوړیږي. خوست والی حکم خان حبیبی وایي چې خونې روزنې او مطالعې پورې مودې ټولنې راتلونکي تړلې ده او ځوانان باید تر هر څه زیات کتاب لوستنی او مطالعه ته مخه کی.
زه یو ځل بیا په ټولو ځوانانو باندې خصوصا اهل معرف د پوهنتون په محصلینو او با تعلیم او با تحصیل ورونو ځوانانو باندې غږ کوم چې د کتاب سره مینه والا قضیات کی د کتاب د لوستلو فرهنګ پیوړی کی او د هغه څه د سیسمنګ د ټولنې آینده په دې پوري تړلې ده او ان شاء الله عزیز دانشمن ګرم چې په دغه برخه کې نور هلې ځلې هم وکړو.
کڅه هم اوس مهال د خصوصا کتابتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې فعالیت لري یو لزر عنوان بیلابیل علمی، مسلکی او نور کتابونه لري. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دې ودانۍ په تکمیل سره به د خوص عامه کتابتون د کتابونو او ټکنالوژۍ له اړخه غني کی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
میرام شاله ګیلانه پر اسول اسمس کې لیکي په ننګرهار کې په ملکی شهیدانو زیات خفه شوم، ولې د دشمن او ملکیانو توپیر نه کیږي. شبنم ابراهیمی له میدان وردک نه پر اسول اسمس کې لیکلي دي اسلامي حزب له طالبانو سره د نرخ په ولسوالۍ کې روغه وکړه. سنا سادات له میدان وردک لیکي د حامد کرزی سپکاوی د افغان دولت سپکاوی دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي د بولان په سیمه کې سهار بمباری وشوه، د ده په وینا بمباری ښه نتیجه ورکوي. مریم سادات له میدان وردک پر استول اسمس کې لیکلي دي افغان حکومت له طالبانو سره سوله وکړي. ملک شاه ولی لیکي طالبان د غورک پر ولسوالۍ د برید لپاره چمتووالی نیسي او باید حکومت ورته توجه وکړي. قلمیار ویل کی د غورک په ولسوالۍ کې مخابراتي مشکلات شته، چارواکي باید د دې غم وخوري. نور احمد احمدی له قندهار پر استول اسمس کې لیکلي دي د حکمتیار صاحب څخه ډیره مننه کوم چې سولې ته حاضر شو. پر نور افغانانو هم ژغ کوم چې راځي د ټوپک پر ځای قلم تلاش کړو. اقرا عثماني له زابل لیکي د زابل سړک کند کپر دی، باید توجه ورته وشي. ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون او پل عالم شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي لاس په جاو ډیر شته کې شوې لند خبرونه لناجي صاحب څخور
د ننګرهار چارواکي وایي دوی لا هم د اچین په ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو د سلسلې د وروستۍ یوه نن ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلی چې د کشمیر په لانجمن سیمه کې بعد د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. امریکا او اروپای ټولنې د جمعې په ورځ له ایران وغوښتل چې خبریاله او مدني فعال نرګس محمدی له زندانه خوشی کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د هالند سفیر د هالند په مشرۍ د هغو نړیوالو څېړنو د نتیجو له کبله احضار کړی. او د امریکا متحده ایالاتو پوز وای په مرکزی نایجر کې د 100 میلیونو ډالرو په لګښت د سارنې د بی پلوټ الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سار سر مشیزي غونډې کې د هند په ګډون نه کولو خواشینی شولې او همدارزه د دغه غونډې د لغوه کېدو اعلان کړی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سار سازمان 19 سرمشیزه غونډه به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي، خو هند تر هغې وروسته په دغه غونډه کې لګډون انکار وکړ چې وسلوالو په هندي کشمیر کې 13 هندي پوځیان ووژل او هندوستان یې پړه پر پاکستان واچوله. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبی اسیا د سیمه ایزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشریزې غونډې د ځنډېدو اعلان کړی او د هندوستان له خوا یې د غونډې د جوړېدو په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوی د سارک تنظیم سرمشریزې غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه پکې ګډون وکړي، خو دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشینی ښودلې او دا د وزیر اعظم مودي دغو څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د لمنځه وړلو پاړی کوي. دغه وزارت په خپل خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو ترڅنګ ویلي، پاکستان د جنوبی اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همدارس په نږدې راتلونکي دغه تنظیم د 19 سرمشریزې غونډې کوربتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز تر هغې خو نړۍ برید او لکتر لگاته لس هندی پوزیانی وژل. هندی چارواکو تر دغه برید سمدستی وروسته تور لگاو چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تور نه رد کړ او دای بی بنیاد او بل که سوم د سارک تنظیم له اصول سره سم کړ. دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي، نو غونډه بیان کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې له تیرو دوو میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشریزه غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلاديش او بوتان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغه 19 غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې وه. د یادونه وړ ده چې د سارک تنظیم په 1950 میلادي کال کې د جنوبی اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوتان غړي هیوادونه دي.
پاکستان د سارک یا د جنوبی اسیا د همکارۍ د سازمان د غونډې د لغوه کېدو رسمي اعلان وکړ. افغانستان، هند، بوتان او بنگلاديش مخکې دا غونډه تحریم کړې و. بل لور ته هند وايي پر پاکستان به د لا زیات فشار راوړلو لپاره له اقتصادي او ډیپلوماتیکو لارو ګټه پورته کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو له عملیاتو وروسته نوې ډلی وايي پر پاکستان به د لا نور فشار لپاره اقتصادي او ډیپلوماتیک چینلونه هم وکاروي. د هند یو امنیتی چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د پوری اغړه لاړ شو او لس دولس کسان وژنو، بلکې هدف د پاکستان د چلند د بدلولو لپاره له ټولو لارو ګټه پورته کول دي. دغه هندي مقام ویلي پر پاکستان به د فشار راوستلو لپاره له ټولو انتخابونو استفاده وشي چې له دې جملې څخه یو هم پوځي انتخاب دی. هند وای د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو برید کړی، خو پاکستان وایي چې هندي سرتیرو له خپلې خاورې ډزې کړي دي او له پولې دې غاړه نه دي اوښتي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا ویلي چې د هند ځانګړو ځواکونو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خاصو عملیاتو لپاره د سټلایټ له لارې له اخیستل شوو تصویرونو استفاده کړې ده. یو شمیر هندي مقاماتو ویلي دا هیواد د پاکستان پر خاوره د نورو لویو او یا ځانګړو عملیاتو پلان نه لري. بل لور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په کشمیر کې د کړکېچ د لا نور پراخوالي د مخنیوي لپاره په خپلو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د هند لخوا په کشمیر کې ورستی برید ته په اشاره وویل چې دا ډول حمله به وضعیت لا نور هم پیچلی کړي. خو د هند حکومت د پاکستان د منځوي کولو لپاره خپل اقتصادي قوت څخه پر استفادې ټینګار کوي. رویټرز اژانس د هندي چارواکو په حواله وایي چې نوې ډیلی له اسلام آباد سره د سوداګرۍ د بندولو پر هغو دریو سیندونو چې د پاکستان لور ته بهیږي د برېښنا د نورو بندونو پر جوړولو او ډیپلوماتیکو فشارونو په پراخولو فکر کوي. هند وایي دا ګامونه به نور هیوادونو ته څرګند کړي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو شتون څرنګه پر نورې نړۍ اغیز کوي. رویټرز اژانس وایي هند او پاکستان په 2014 کال کې په خپلو کې 2.6 میلیارد ډالر سوداګري لرله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر رسمي تجارت اندازه 5 میلیارد ډالر ته رسیږي. پاکستان له خپل لوري دار دوي چې ګواکې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې او د هند پر خاوره بریدونه کوي.
آزادی رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د چاغی پر ستونزو متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي، پر واشنگتن مو د ماسکاو له تورو خبرو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر امریکا تورن کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره د یوې سختریز اسلامي ډلې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي واشنگتن هوډ څرګند کړی و چې په سوریه کې به د اپوزیسون یو شمېر جنګیالي د القاعده شبکې سره د پخوانۍ تړلې ډلې چې مخکې نوم النصره جبهه و څخه بیل کړي، خو لاوروف تور ولګو چې امریکایي چارواکي د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلي. سرګی لاوروف وویل
اف دی دو نوت پریزنت اني اویډنس تو دی کونټری،
که چیرې امریکایان د دې پر خلاف شواهد وړاندې نه کړي نو یا خو به دوی هم د النصره جبهې لخوا په شا کړی شي او یا خو دوی په تکتیکي توګه د دې ترهګرې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیه پر دې خبرې د باور لپاره ډیر دلایل لري چې له پیل څخه د النصره جبهې د پراخولو پلان وو، او د دې لپاره چې دوی د یو دویم پلان په توګه وساتل شي سو د رژیم په بدلون کې ترې کار واخیستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بی بی سی ته په دې مرکه کې ویل چې نوموړی به ډیر زر یو وار بیا په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د جمعې په ورځ وویل هغه پیښو ته په پام چې په سوریه کې روانې دي دا ډیره سخته ده چې په دې هیواد کې پر ډیپلوماټیکې پروسې باور وشي او دوام ورکړل شي. په عین حال کې روسي خبري رسنیو د لاوروف له خولې ویلي په سوریه کې هغه اوربند چې مسکو ورسره موافقه کړې وه تر اوسه هم کار ورکوي. نوموړي همدارنګه ویلي چې روسیه په سوریه کې هغه وسلې نه کاروي چې بندیز پرې لګېدلې، او د هغه ادعاو په اړه یې د شواهدو غوښتنه وکړه چې وایي روسیې په حلب ښار کې د استوګنې سیمې بمبار کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو واشنگتن په سوریه کې د سپتمبر په 19 نیټه د اوربند ماتېدو له کبله د روسیې سره په دې هیواد کې د همکارۍ په اړه د روانو خبرو د ځنډولو په درشل کې دی. له دې ورځې راهیسې د روسیې او سوریې د حکومت جنګي الوتکو په حلب کې د یاغیانو تر ولکو لاندې سیمو باندې درنې بمباری کړې دي چې ویل کېږي دغلته محاصره شو ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه اوښتي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سا سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. به برنامه صحت سرمایه زندگی هفته به میزبانی ما فرشتانه ده خوش آمدین. بله شنونده های عزیز، در این برنامه روی چاقی یا چاق شدن، عوامل، عوارض و بیماری هایی که ناشی از این سرچشمه میگیره بر انسان ها روی ازی صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشون را در این مورد آغاز کنه، گزارش را که در مورد چاقی، عوامل و عوارض از این تهیه شده میشنویم. اساسی ترین علت چاق شدن ما چیست؟ چاقی یکی از مسائل است که امروزه گریبانگیری بسیاری از افراد در کشور شده است. دلایل بسیار زیاد عامل بروز چاقی در افراد می‌گردد، اما چند علت وجود دارد که اصلی ترین عوامل افزایش وزن به شمار می‌آید. دکتر نصیر جالا متخصص امراض داخله با اشاره به عوامل افزایش وزن می‌گوید یکی از عوامل عمده افزایش وزن نزد افراد مسائل ارثی، کمکار بودن غده تایروید، نبود فعالیت فیزیکی، پرخوری و غیره می‌باشد.
مسئله فامیلی هست. مثلا اگر هر دو والدین، یعنی مثلا پدر و مادر، هر دوی چاق باشن، 80% امکاناتش هست که طفلای این فامیل چاق باشن. عامل سر عامل دیگه که 20% دیگه تشکیل میده که مجموعا شد 80%، مثلا گرفتن بعضی از دواها، به طور مثال دواهای ضد حمل میتونه سبب وجود آمدن چاقی شود. مثلا گرفتن استروید، بعضی کسان از ضرورت به استروید دارن، گرفتن استروید باعث میشه که چاقی به وجود بیاد. دواهای عصبی، مثلا اولنزفین، این هم میتونه که عوارض جانبیش چاقی باشن.
دکتر جالا همچنان در مورد علت بروز چاقی گفت مصرف غذاهای پر انرژی مانند شیرنی، کچالو، برنج، گوشت، مصرف زیاد روغن و بی‌علاقگی به میوه و سبزی و کم تحرکی از عوامل عمده چاقی نزد افراد گفته می شود. به گفته آقای جالا، افراد چاق به خاطر کاهش وزنشان باید علاوه بر گرفتن رژیم غذایی سالم، ورزش و پیاده روی نمایند تا وزن بدنشان کاهش یابد. دکتران میگوید افزایش وزن بدن باعث بروز انواع بیماری ها در بدن می گردد. به گفته آنها هر قدر وزن بدن بیشتر گردد، قلب سخت‌تر کار می کند. دکتر نصیر جالا در مورد بیماری های که ناشی از چاقی نزد افراد به میان می آید چنین می گوید.
مسئله وزن یعنی فاکتور نمبر 1 هست. درجه اول فاکتور خطرساز به هر مدد. به طور مثال اگر یک شما چاقی داشتین، شما کاندید هستین به سکته های قلبی. اگر شما چاقی داشتین، شما کاندید هستین به چربی خون. اگر شما اضافه وزنی داشتین، کاندید هستین به سکته های دماغی. اگر شما چاقی داشتین، شما کاندید میشین به شکر. و اگر شما چاقی داشتین، شما کاندید میشین به مشکلات اقامت یا بی اولادی. پس در نهایتش چاقی یک فاکتور بسیار خطرناک و امراض خطرناک است. حتی میتونه سبب مرگ.
دکتر جالا همچنان میگوید والدینی که کودکانشان اضافه وزن دارد باید از همان دوران طفولیت متوجه غذای آنها بوده و کودکانشان را وادار سازند تا فعالیت‌های فیزیکی بیشتر نمایند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. قسمی که در گزارش هم یک سلسله معلومات ما فهمیدیم که چگونه یک فرد چاق میشه و چاقی چی عوارض داره، بازم شما میشه که بگوین که از چی نشأت میگیره، چی مشکلات را به بار میاره، بفرمایین.
باشین، ما هم به نوبه خود سلام و احترامات خویش را به تمام شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. چاقی واقعا یک مشکل بزرگ صحی است که در تمام دنیا به حالت افزایش است. اول چاقی چی را میگه؟ چاقی یعنی تجمع بیشتر مواد شحمی در بدن. این را میگه چاقی که این مواد شحمی در قسمت های مختلف بدن تجمع میکنه که من جمله در قسمت های علوی بدن، دورا دورش کم، در قسمت های شانه و هم در قسمت های سفلی بدن، در پایا و در قسمت های سورین تجمع میکنن. و همچنان مواد شحمی در داخل بدن دورادر احشا، مثلا دورادر گرده ها، جگر و در قسمت صدر در اطراف قلب مواد شحمی تجمع میکنن که این تجمع مواد شحمی مشکلات بیشتر را به انسان ها به بار میارن. عوامل چاقی عوامل بیشتر داره، قسمی که قبلا در گزارش هم شدیدیم. یکی از عوامل عمده چاقی که است فاکتورهای ژنتیکی یا ارثی است و هم عوامل فامیلی هم است. مثلا در یک فامیل یک کسی پدر و مادر چاق است، اولادایشان هم تو به شکل ارثی چاق به بار میاد. این جمله عوامل ژنتیکی یک تعداد از جن ها است که این جن ها اینمی چاقی یا وزن بدن و یا انرژی بدن به شکل متداوم کنترل میکنن.
وقتی که امی موازنه گرفتن انرژی و زیای انرژی برهم بخوره چاقی به بار میاد. وقتی که دمی جنهای کدام تغییرات یا موتیشن به بار میاد ای باعث از این میشه که چاقی به بار میاد که از جمله پنج جن مشخص است که او سبب افزایش جذب مواد شحمی میشه و هم اشتیاب اضافه بیشتر میشه که یکی از عوامل جنتیکیش چاقی بوده و همچنان خوردن بیشتر مواد غذایی. یک نفر از مواد غذایی بیشتر میخوره اما فعالیت فیزیکی نداره، این باعث از این میشه که به شکل متداوم این کار ادامه بده سبب چاقی میشه.
دکتر صاحب در این مورد بعد از صحبت خود ادامه میتیم. محمد آقا یک دوست ما از ولایت لغمان روی خط هستن. سلام علیکم برادر، به برنامه بفرمایید. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
محمد آقا از ولایت لغمان
واش تعلم رو واسه 90 کیلو وزن چیکونم که واسه واسه قسمی که گفتیم چاقی یک مشکل بسیار عمده است که آره فعلا در طبابت یک ریسک و خطر بیشتر به تمام امراض و مشکلات بدن میشه و همچنان چاقی را ما گفته میتونیم ام الامراض یا مادر مرض ها هم گفته میشه.
گفتن چی گونه وزن بدن خود کم بسازید؟
چاقی را مثل قبلا ما گفتم چاقی را مادر امراض گفته میشه که تمام مشکلات و امراض در هر قسمت بدن به بار میره. دوست عزیز ما میتونه که وزن خود از چند طریق کاهش بده. از همه اولتر باید دوست محترم در رژیم غذایی خود باید تغییر بیاره، بیشتر از مواد شحمی استفاده نکنه، از مواد کربوهیدراتی استفاده نکنه و از مواد پروتئیندار زیاد استفاده نکنه. دوست عزیز زیادتر از ترکاری باب و میوه‌جات بیشتر استفاده کنه، حتی گفته که حالا باید 60-70% از میوه‌جات و ترکاری باب استفاده شود. در قدم دوم باید ما روزانه به شکل منظم فعالیت فیزیکی اجرا کنیم، سپورت کنیم، تمرین اجرا کنیم. کیو میشه که گفته که تا 7-10% وزن بدن امی رژیم غذایی و اینمی سپورت های منظم میتونه که وزن بدن کاهش بده. کیو میشه ورزش های بسیار ثقیل نباشه، تو ورزش های متوسط باشه، مثلا به شکل آبازی باشه، به شکل دوش باشه، به شکل رسپان بازی باشه که روزانه میتونه که از نیم ساعت شروع کنه، میتو زیادتر بسازه، روزانه 1 ساعت تا 1.5 ساعت ورزش کنه که میتونه که در چند ماه تقریبا 10% از وزنشون کاهش پیدا کنه. و همچنان بعد از او که اگر وزن دوست ما بیشتر باشه کجا، باز ما یک فرمول داریم که وزن به کیلوگرام محاسبه میشه و قد به متر مربع. امی وزن که به کیلوگرام محاسبه کردین به مربع طول قد تقسیم میشه. اگر این امی اوسطی که به میان می اگر از 18.5 تا 24.9 باشه ای یک شخص نرمال است، یعنی چاقی یا وزن اضافه نداره. اگر از 18.5 کمتر باشه این یک شخص کم وزن است که باید وزن بگیره. اگر از او بیشتر باشه هر چقدر که بیشتر میره بازو تایپ های مختلف داره و امو هر شکلی از او تداوی بالخاصه خود داره.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم جمعگل خوشخوی البته شنونده همیشگی ما هستن، روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتن دارن. بله سلام علیکم خوشخوی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم فرشته جان، همچنان برای مهمان گرامی شما دکتر صاحب محترم سلام های پر از محبت ما تقدیم است و همچنان برای همکارای تکنیکی. برای ما دو سه سوال پیدا شده، البته یک سوال است جز داره. جز اول سوال ما عبارت از است که کدام مریضی و کسی که چاق باشه امین کدام مریضی، یعنی کدام مریضی به چاقی نیفته است. یک مرض خوب همینطور معلوم دار است که او مرض شکر است و دوم آدم چاق میتونه سپورت کنه، جز دومش بود. و جز سوم سوال ما زندگی خوب، یعنی آدم بسیار که زنده میتونه در لاغری بسیار زنده میتونه یا در چاقی یا نه چاق و نه لاغر باشه بسیار زنده مانده میتونه. این میسی جز هست خدا کنه که دکتر صاحب قار نشه سر امیرسی جز یک روشنی برای ما پرتا که شنوینده هم فیض ببینه و مام از دکتر صاحب محترم از پرموده های بسیار با ارزش فیض ببینم به احترام.
بسیار زیاد سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو را دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمین.
خوشخو صاحب احترامات خود تقدیم میکنم. واقعا که سوالات بسیار پرمفهومی را مطرح کردن. بله، قسمی که من قبلا گفتم که چاقی ام الامراض یا مادر مرض ها است که امراض مختلف و در قسمت های مختلف بدن به بار میارن، که از این جمله قسمی که خودشان یادآوری کرد، در قدم اول چاقی مرض شکر به بار میاره، همون شکل دوم شکر که تایپ 2 میگه، و همچنان هایپرتنشن یا فشار بلند خون به بار میاره، چربی خون به بار میاره، سکته های قلبی، سکته های دماغی، مشکلات مفاصل زانو، مشکلات مفاصل کمر، مشکلات مفاصل سورین ایره به بار میه، یعنی امی سر مفاصل وزن بیشتر میه و مفصل ها بالاخره دیجنریشن و یا تغییرات به بار میه که مفاصل مشکلات خود پیدا میکنه. و همچنان کسایی که چاق است یک تعداد امراض روانی را نیز پیدا میکنه، مثلا افسردگی، استراب، خصوصا که در خانم ها بیشتر به بار میه. یک مرض دیگه که چاقی به بار میره او هم چی از مشکلات جلدی است و در خانم ها سبب اقامت یا انفرتیلیتی میشه. خانم هایی که بسیار چاق است میشه که مشکلات به بار میره که هیچ عقیم باشه.
بسیار تشکر، بفرمایید دکتر صاحب.
بله، دیگه چاقی امراض مختلف را به بار میره، هم بعضن کسایی که بسیار قسمت های سفلی از چاق است، نمی شهمیات و وزن بالای رگای پای بیشتر میشه و رگا خون خود به قلب پمپ کردن نمیتونه، بالاخره پوندیدگی پاها نیز به بار میره.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو آزادی در پهلوی وبسایت فیسبوک هم داره، شما میتونین سر بزنین به فیسبوک. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiradio. میتونین نظریات و پیشنهادات یا گفتنی هایتان در مورد برنامه صحت که در مورد چاقی است هم در صفحه فیسبوک ما بمانین، البته نوشته کنین. حالا یک دوست ما روی خط هستن از ولایت قندوز. بله سلام.
سلام علیکم.
انیف جان خوش آمدین، بفرمایید.
خدمت دکتر صاحب، چاقی از چاقی چی کنم حسن ما از عامل ویساب مخالف چاقی که یعنی از داری حرف میزنم نوید همیشه ما لاغر از ما هر آنچه بسی دیگه که دکتر صاحب برم تجیز کردن هم برا چی کر استعمال کردم هم لاغر از وی لاغری که بسار بیتر هست اما دکتر که دک فرمولی داره گفت که اگر با او امداده شوه کم میشه بایی اساس چی است؟ کم از بخیر بایی باره کم است که اگر شما چی که لطف بکنیم.
بفرمایید دکتر صاحب.
بله خب، به جواب سوال عنیف جان برمیگردیم. قسمی که خوشخوص چند سوال مطرح کرده بود، قسمت دوم سوالشان بود که آدم چاق سپورت میتونه یا خیر. بله قسمی که قبلا ما گفتیم سپورت از بخش تداوی چاقی عمدترین بخش است. هر شخص چاق و فربه میتونه که توسط سپورت که بدون نیاز به دوا پیدا شوه وزن خود کاهش بده، که میشه که در طول 5-6 ماه 10% از وزن خود توسط سپورت کاهش بده. و همچنان خوش سوال کرده بود که توقع حیات کسایی که چاق است بیشتر است و یا کسایی که چاق نیست. بله، همین قسمی که ما در مشکلات چاقی گفتیم، یک مشکل چاقی همی است که کسایی که چاق است توقع حیاتیشان نظر به کسایی که لاغر است کمتر است. مثلا گفته خانمایی که چاق است اگر اون فرمولی را که من گفتم اگر بی ام آی یا بادی ماس اندکسش 30 باشه، مرگ و میر دیا 30% بیشتر از دیگر کسا می باشد، و اگر امی فیصدی 40 باشه 50% مرگ و میر از یا نسبت به دیگر بیشتر می باشه.
تشکر دکتر صاحب. امید خان از خیرخانه کابل به تماس شدن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم امید جان، خوش آمدین به برنامه. بله
سلام علیکم دکتر صاحب. سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین.
امشیره گل دادم دکتر صاحب، یک سوال دارم. قبلا تکلیف سیاتیک داشتم، باز عملیات کردم پیشم دکتر 400 بستر، ولی بعد از 2-3 سال پای چپ و مالم درد داره و بسیار چیزای کم ور دارم، من پای چپم درد میکنه و عملیات چندان کامیاب نبوده و بسیار تکلیف دارم، من نمازم به بسیار تکلیف میخوانم و بسیار مرا تکلیف میتونم. من میخوام که چی کنم، چی تداوی کنم و چی تدابیر بگیرم که دکتر صاحب خود میگن که از چی پرهیز استی و چی دستی دیگه. می سوال داشتم که همی درد و همی خستگی بسیار احساس میکنم، در کمی که استاد میباشم یا میگردم یا یک چی بیره وزن از قیل میکنم 2 کیلو 3 کیلو چیزم که چیز کنم وزن اوکیل کنم باز بسیار با تکلیف میباشم.
تشکر دوست عزیز. برنامه ما اصلا موضوعش سر چاقی و عوارض جانبی ازی است. بازم اگر دکتر صاحب در این مورد کدام نظر دارن خوب، اگر نیست سوال دیگر میگیریم.
بله، قسمی که من قبلا گفتم که یکی از مشکلات چاقی مشکلات مکانیکال یا مکانیکی است که من گفتم کسایی که چاق است مشکلات مفاصل پیدا میکنه، که من جمله مفاصل زانو و مفاصل کمر می مشکلات به بیان میاره که وزن بالای از این مفاصل بیشتر میشه و این مفاصل پرس میشه، یعنی اونمو یک ساختمانی که بین دو فقره کمر موقعیت داره او پرس میشه و بالای عصب کمر فشار میه، اونمو است که بی‌حسی و درد پاها پیدا میشه. قسمت که ما گفتم بیشتر دوست عزیز ما امید خان میتونه که اونمو سپورتای و تمرینات را که دکتر صاحب وقت تجویز کرد از او استفاده کنه و در قدم دوم وزن خود کم بسازه و همچنان سر چیزای نرم باید استراحت نکنه، بالشت بلند استفاده نکنه و از اونمو تمرین های خاصی که به خاطر کسایی که مشکلات فقرات کمر داره از او استفاده کنه، انشالله دردشان خواهد بهبود پیدا کنه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما در صفحه فیسبوک پیام دادن، جاوید حسینی، گفته 20 کیلو اضافه وزن داره، چطور میتونه وزن خود کم بسازه؟
قسمان که ما قبلا یادآور شدیم که تداوی چاقی در چند ستیپ خلاصه شده، که در قدم اول ما گفتیم لایف استایل مودیفیکیشن است که در مو حالت بدنی خود باید تغییرات بره، مثلا از مشروبات و سیگارت چیزا استفاده میکنه او را باید ترک کنه، از او واره ترک کنه و در رژیم غذایی خود باید تغییرات بیاره، زیادتر از مواد شحمی و کربوهیدراتی باید استفاده نکنه، زیادتر از غذاهای از ترکاری باب و میوه‌جات تازه استفاده کنه و سپورت یا تمرین منظم یا رگولر اکسرسایز که به اصطلاح طبی بخش میگه از اونمو تمرینات منظم استفاده کنه، هیچ نیاز به دوا و دیگه پروسیجرا نمیشه، وزنشان کم کم کاهش پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک برادر ما از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. استریم هستی تاج تو سلامونه واس دکتر صاحب تو سلامونه واس څنګه چې جوړې ده ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده چې دا سړی څونه قدر وزن ولري دا مناسب دی؟ مثلا د 2 کال عمر څونه قدر وزن ولري دا مناسب دی؟ او بل زه خپل ډیر ډنګر یم، د 25 کال عمر تقریبا لرم او دغه وزن می 2-3 کیلو دی، دغه وزن ما لپاره صحیح دی که نه دی؟ او کدا نه صحیح ده د چاګردو لپاره د دې لپاره یو دوا شته که نهشته او سړی کوم ډاکټر ته ورشي؟
ګرانه وروره، چې له قندهار تماس نیولی، چاقی چې ده دا په وزن چې ده دا په قد باندې حسابیږي، کیدای شي یو سړی 50 کیلو وزن ولري اما قد یې ټیټ وي، دا وزن د هغه دپاره اضافه وي، اما هغه کسان چې د قد جګ وي کیدای شي 70 کیلو وزن هغه ته کم وي. مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې دلته یو فرمول شته ده چې د هغې فرمول په اساس هر سړی کولای شي چې خپل وزن محاسبه کړي چې آیا د ما وزن کم ده که زیات ده. که چیرته وزن کم وي نو د زیات انرژیتیکي غذایي رژیمونو نه باید استفاده وکړي، فزیکی فعالیتونه کم که، او که چیرته وزن زیات وي دی برعکس خپل غذایي رژیم کې تغییرات راولي او منظم سپورت ترسره کړي. هغه فرمول مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې ته به د خپل وزن بدون د جامو نه په یو ډیجیټال یو که نور داسې کوم آلی د وزن کولی په هغې سره خپل ځان وزن که، د خپل وزن دی چې کله په کیلوګرام باندې اندازه که، بیا خپل قد په فیته باندې چې بوټان یا بل شی په پښو کې نه وي، د خپل قد اندازه که په یو فیته باندې، کله چې د خپل قد اندازه که دا بیا دوزلی په خپل نفس کې ضرب که، یعنی مربع که، که چیرته تا قد 1.5 متر و 1.5 متر ضرب 1.5 متر که، بیا خپل وزن په تقسیم که، که چیرته تا دغه تقسیم نتیجه 13.5 تر 4.9 پورې دا اوسط راغی نو تا وزن بالکل صحیح ده، که چیرته د 13.5 نه کم راغی نو تا وزن کم ده، باید چې وزن واخلی، او که دې نه پورته کیږي نو تا وزن زیاد ده چې دا بیان ته 40 پورې څو سټیپ لري چې آخره مرحله بیان جراحي ته ضرورت پیدا کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو پرې خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوي پورتمول بلډینګ او سورل سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری